السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله چې دیرش دقیقې ده، زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر کرزي نن درې ګونو قواو ته په وینا کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزې او نورو مسایلو خبرې وکړې. د ناامنیو په اړه هم راپورونه لرو، خو په پیل کې له عصمت سروان څخه خبرونه اورئ.
د افغانستان ولسمشر له ولسی جرګې او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي. پاکستانی رسنیو وویل چې قاضیانو د ولسمشر آصف علي زرداری له لوري د صدر اعظم په توګه د نومول شوي نوي صدر اعظم مخدوم شهاب الدین د نیولو حکم صادر کړی دی، او په غزه تړنګ کې سخت دریځي فلسطینیان وایي حاضر دي چې له اسرائیلو سره اور بند وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن په ولسی جرګه کې د هیواد درې ګونو قواو ته په وینا کې له وکیلانو او نړیوالو مؤسسو یو ځل بیا وغوښتل چې د فساد مخه ونیسي. کرزي وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ټولو همکارۍ ته اړتیا ده. ولسمشر حامد کرزي په هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف د حملو زیاتېدو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې د هیواد دښمنان د ملي بنسټونو له منځه وړل غواړي. کرزي وویل د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر په دې وروستي یو کې ډیر شوی دی.
ډیر قربانۍ زموږ دفاع، داخله او امنیت ملي ورکړي. هر ورځ زموږ پولیس شهیدان ورکوي، هر ورځ زموږ اردو شهیدان ورکوي، هر ورځ زموږ امنیت شهیدان ورکوي.
د همداراز ویل د افغانستان دښمن پوهیږي چې ملي اردو او ملي پولیس د افغانستان ساتنه کوي او بنسټ دي، نو دوی غواړي چې د دې خاورې امنیتي بنسټ کمزور کړي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر دریم پړاو په پلي کېدو دی. په فاریاب ولایت کې چارواکي وایي چې سیلابونو لږ تر لږه 12 کسه وژلې او 4 نور وړي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پرون مازیګر سخت اورښتونو د المارو ولسوالۍ په قرایي سیمه کې سیلابونه وبهیول. دغه سیلابونو ځینې کورونه هم نړولي او د المار د ولسوال په وینا شاوخوا 14 کسان تر نړېدلو کورونو لاندې ایسار دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا لري چې په یو شمېر ولایتونو کې د 2 ساعتونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت شل وسلوال مخالفان وژلې دي. د کورنۍ چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې وویل دغه وسلوال مخالفان په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل، ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، لوګر، پکتیا او فراه په ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. په خوست کې د ایساف ځواکونو په نظامی مرکز کې یو هیلیکوپټر غورځېدلی ده. ایساف نن په یو خبر پانه کې وویل په دې پیښه کې د دوی سرتیرو ته مرجوب نه دا وشته. د سرچینې وویل د دوی د لمړنیو راپورونو پر اساس په دې پیښه کې وسلوالو مخالفانو لاس نه درلود، خو په دې اړه پلټنې دوام لري. پاکستانی رسنیو وویل چې قاضیانو د ولسمشر آصف علي زرداری له لوري د صدر اعظم په توګه د نومول شوي نوي صدر اعظم مخدوم شهاب الدین د نیولو حکم صادر کړی دی. د مخدوم شهاب الدین د نیولو په حکم کې ویل شوي چې نوموړی په ضمانت نشي خوشي کړی. دا حکم 2 ساعته وروسته له دې صادر شو چې ولسمشر زرداری هغه د نوي صدر اعظم په توګه ونوموه. ویل شوي کله چې نوموړی د روغتیا وزیرو هیواد ته غیر قانوني درمل وارد کړي دي، څرګنده نه ده چې دا حکم به د شهاب الدین مخدوم د نومونې مخاوني سي. سور صلیبای چې مرستندوی ډلې چمتو دي چې د سوریې محاصره شوی هم شرطه داخلي شي، او هغه کسان او ناروغان له دې شاره وباسي چې له نږدې 2 اونۍ راهیسې د بشار اسد د وفادارو ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړو کې بند پاتې دي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې وویل دواړو لورو په یو موقت اوربند سلا کړی ده. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهوری اسد د انتخاباتو د دوهم دور نتیجې له پلان سره سم نه اعلان شي. دغه کمیسیون وویل چې د کاندیدانو د اداو چیرنه زیات وخت اړتیا لري. د جمهوری اسد د انتخاباتو په دوهم دور کې د اخوان المسلمین د ډلې له خوا کاندید محمد مرسی او د حسنی مبارک د واکمنۍ وروستای صدر اعظم احمد شفیق سره سیالي کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په دې اړه د مصر له واکمنانو وغوښتل چې له خلکو سره کړي وعده په ځای کړي.
We think that it is imperative that the military
داوی مش فکر کو چې دا ضروری ده چې پوز مشو غټون کیته د وخت د سپارلو په برخه کې لمسیانو سره خپل کړیش منی پوره کړی مشتر وسه نه پوهیږي چې څوک به د انتخاباتو غټون کوي او بلل شي خو فکر کو چې پوز باید د قدرت انتقال په باب خپل ژمنی عملی کاندي د مصر د انتخاباتو دواړه کاندیدان د بریالي توپ اداوي کوي په غزه ترنګ کې سخت دریځي فلسطینیان وایي حاضر دي چې له اسرائیل سره اور بند وکړي دوی دا اعلان وروسته لدی وکړ چې پر غزه د جمعې ورځ د اسرائیل په هوایي حمله کې اته فلسطینیان وژل شوي او له غزه څخه په وشتل شوي لسکونو هوادونو څو تنه اسرائیلیان هم ژوبل شوي دي د دوی ترمنځ وروستۍ شخړې له ډیرو میاشتو وروسته تر ټولو خونړۍ بلل شوي دي د حماس د اسلامي غورځنګ پوځي څنګه ول په هغه صورت کې چې اسرائیل د دوی په وینا يرغل بس کړي د جګړې درولو ته تیار دي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل واکمنۍ خلیفانو ته خبرداري ورکړ چې دوی باید قانون رعایت کړي کنه ناوړه نتیجې به ولري پوتین نن په سن پیټرسبورګ کې وویل چې د سیاسي سیستم بدلیدا منفي پایلې لرلی شي د فرانسې هوایي شرکت ایر فرانس اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه څه باندې 5000 کارکونکو له کار باسي دا دغه هوایي شرکت د ټولو کارکونکو لاس فیصد کیږي د هوایي شرکت وایي غوړي چې پر راتلونکو درو کلونو کې د اوجرو په کمولو سره څه باندې 2 میلیارډ یورو وسپموي او د چک جمهوریت د فوټبال ملي ټیم نن د اروپا د 2012 کال د فوټبال د اتلولیو په منځلوبو یا کوارټر فائنل کې له پرتګال سره مخامخ کیږي چې کان هیل لري چې د 1996 په شان په پرتګال ماته وکړي په دغه کال پرتګال د اروپאי اتلولیو پایلو بیتل رسیدو مخ د رسیدو په محل پاتې راغی لوبه جرمنی ترې وګټله د چک کپتان توماس روسکی به چې په تیر سیالي کې ژوبل شوی وو په نننې مسابقه کې برخه ونه لري خو د پرتګال تکړه لوبغړی رونالدو هیل لري چې چکته به د 2008 کال په شان ګولونه ورکړي په دغه کال رونالدو چکته دوه ګولونه ورکړل
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې ووریدل ورزو د رپورټونو برخه ته ولسم شرکرزی نن په خپل وینا کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزه او ګڼ نورو مسایلو په کابل کې خبري وکړه
غصب د خلکو د جایداد غصب د دولت د جایداد مردمازاری د خلکو د کورو د نمسکونی دا ټول د افغانستان د ملت ترتونی
لکه څنګه چې ولسمشر حمید کرزی وویل د اداري فساد په وړاندې مبارزه څومره ممکنه ده له یو کارپوه سره ور باندې خبرې کوو ایصف ځوکونه وایي هڅه کوي افغان ځوکونه باسواده کړي نور مسایل هم څیړو دا هم اوري چې د بشري حقوقو په یو راپور کې ویل سی وی دروسی په شمالي قفقاز کې د قانون پلي کوونکو خلکو ته د وسلولو په نسبت زیاتې ستونزې پیدا کړې دي نن پنځمبه ده د چنګاښ یا سرطان اوله د جون میاشتې 28 ولسمشر حمید کرزی نن په کابل کې د دولت د دریګونو قواو په فوق العاده غونډه کې ګډون وکړ ولسمشر کرزی په خپل څرګندونه کې پر شی حکومتداري د ظاهري فساد په وړاندې په مبارزه او امنیتي مسایلو خبرې وکړې په دې غونډه کې شغلی کرزی ځینې سپارښتنې او ژمنې هم وکړې چې تفصیل د حمید هارون عثمان په رپورت کې اوري
حامد کرزی په خپل وینا کې په افغانستان کې د اداري فساد شتون د نخنی وړ وو بالا وی ویل چې پاسله دی بل مصلحت پرته جدي ګامونه پورته کړی
فساد اوس تر رسیدلی په خلکو غصب د خلکو د جایداد غصب د دولت د جایداد مردمازاری د خلکو د کورو د نمسکونی دا ټول د افغانستان د ملت دردونه او دا هغه دردونه دي چې موږ وظیفه ده د افغانستان د دولت چې دا وایي چې بل همیک او چې اصلاح او کوم دا دردونه دا واکړه افغانستان به مستقل وي او مترقب وي
دا غونډه د افغان ولسمشر لخوا رابلل شوی و چې په کې د کابینې وزیران د قضایا قوې مسؤلین او د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي حاضر و ولسمشر کرزی په هیواد کې زینو نور ستونزو ته اشاره وکړه او په تیرو لسو کلونو کې د دولت یو شمیر کړنې ستونزمنه او ناکامه و بللې حامد کرزی په ځانګړي ډول د امنیت په ټینګښت کې افغان دولت او نړیواله ټولنه دواړه ناکامه و بلل. جمهور رئیس ویل چې په حکومت کې د فساد د مخنیوي لپاره ګامونه هم پورته کړي او په نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه په امریکایي غږ وکړ چې په دې لار کې دی له دوی سره همکاري وکړي او قراردادونه د دولتي چارواکو او د هغوی خپلوانو ته نه ورکوي.
از خارجی ها آرزو داریم، از امریکا و دیگه کشورها که قراردادای
بهرنیانو هیله لرو، ل امریکا او ل نورو هیوادونو څخه چې خپل ساختمانی بیا رغنیز او سوداګریز قراردادونه افغان لوړپوړو مقاماتو او د هغوی خپلوانو ته ورکوي. ل تلورو کلونو راهیسې مو دوی ته ویلي چې دا کار مکوي، ځکه چې دا کار په افغان اداره کې د فساد لامل کیږي. هغه مامور چې ل امریکایي او نورو خارجیانو څخه قرارداد اخلي، هغه په خپل جمهور رئیس بندواز نه دی، هغه خپل پولیسو او خپل شورا ته ژمن نه دی، د هغه امر یو بل چیرې دی لموږ څخه ډیر ځواکمن دی.
همدار جمهور اسلام د کیت څخه مو غوښتل چې د افغانستان بانک مشر چې امریکې ته تښتېدلی بیرته د افغان دولت ته وسپاري. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې لخوا جوړه شوې یوه کمیټه به هم خپل 15 مادي وړاندیزونه جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې د دغه مجلس د پسرلنۍ رخصتۍ له امله وړاندې نه شوه.
د افغانستان ولسمشر د دولت له درېګونو قواو سره په غونډه کې له اداري فساد سره د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د داسې مبارزې چې په هغې کې به له دې وروسته مصلحتونو ته پام نه کېږي. حمید کرزي همداراز په خپله وینا کې پر شی حکومتداري هم ټینګار وکړ. د ولسمشر کرزي د دې بیانیې په اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې او لومړی یې د ولسمشر کرزي په وینا کې د نوې موضوع پوښتنه ترې کړې ده.
اصلاً دی وینا کی خود هیچ نمی خبر نوا یوازنی حقا نمی خبر چی را فقط دعوا چی نور دی پس با دی سازش او معامله نکی او کوشش کن کی چی بیداری کی دی اصلاحات راوری او چو به هم دی همی خطا کی که دی اصلاحات راوری.
جمهور رئیس پا خپل وینا کی په دې باندې هم ټینګار وکړو چې راتلونکي 2 کاله مهم دي او په دې 2 کلونو کې به د اداري فساد مخه نیسي. تاسو څومره مطمئن یاستئ چې په دې راتلونکو 2 کلونو کې به د اداري فساد مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
2 کاله کافي وخت دی. که دا اراده وکړي او هغه اراده په عمل کې پلی کړي، نو دا کولی شي چې د یو پروګرام جوړ کړي چې پښتوګري اوسو کې بنسټیز اصلاحات په خپل اداري کې له پاسه تر کړه، مخصوصا په ولایتي کې وضعیت ډېر خراب دی. مرکزی ادارو کی کدی در اعلان کی شده به فقط اور مختلف تو نظر کی نیشی کی تغییرات کی اداری کی تغییرات کی اگر اور مختلف به هم اگر ملی تعهد او تخصص او تجربه کاری فقط در ریاست چی پر نلی کی هم کارول کی دی اداری چارواکو په انتخاب کی نیچه جا بیانی خطا کی گره کسی دی چوو گیلی او دی هیچ مراعات او ملکی د کومي چې په شپږ میاشتو کې ډېره خیری د راجوره کې اولس کې دی کدي او پخ نه تر کې.
رنجبر صاحب، د ولسمشر کرزي دا خبره چې لدی وروسته به مصلحت نه کوم، دا بل خبره نه نقص کوي چې د وویل سي له بهرنیو هیله کوم چې نور د دولت لغړیو سره قراردادونه نه کوي او د دوی خپل خپلوانو سره دولت او حکومت د تر واک لاندې دي، نو ولې دوی ته توجه نه کوي سي مسولیت په خارجانو هچوي؟ دا خبره
چې پښتنې پیدا کوي چې څه شي کولای چې خپل چارواکو د یوې زمونو د ویډیوونو د قانون تر دمامه خوني چې یو قانون یو فرمان تصویر توشي که دا لږ هر څه چې سرغړاو د وکړل او چې محاکمه کړو بندي که ضرورت دی چې بیا خارجیانو ته تجاري او کې چا پرې ورکړي چا پرې نه ورکړي دا ټول د قوت کې دي. نو نه پوهېږم همدغه موضوعات دي چې پوښتنې پیدا کوي چې تر کومه حده به آینده کې دغه ژمنې
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې د ولسمشر کرزي پر نننۍ وینا یې تبصره کوله. افغان ولسمشر حمید کرزي په خپل نننۍ وینا کې د افغان ځواکونو پر روزنې هم ډیر ټینګار وکړ. په دې اړه د حمید کرزي د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزي خبرداری ورکړ چې پر افغان پولیسو او پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ټاکل شوې ده روان میلادي کال ټول فرانسوي پوځان له افغانستان ووزي او د امریکا په ګډون د نورو بهرنیو هیوادو د عسکرو شمیر هم ورو ورو کم شي. څو بیا د 2014 میلادي کال تر پایه ټول 1.5 لک محارب بهرني ځواکونه له افغانستانه بهر شي. حامد کرزي نن د افغان دولت د درېګونو قواو ترمنځ ګډې غونډې ته وویل.
حمله بر پولیس و اردو و امنیت موضوعات شده. هر روز حداقل 20 تا 25 نفر تلفات بوداري.
ولسمشر کرزي بیا پر افغان ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو په اړه وویل چې دا د دې خاورې د دشمنانو کار دی چې بنسټونه یې ورانوي.
دشمن افغانستان میدانه که این جایست که از اونجا افغانستان نگهداری میشه و تهدابی خاک است. پس اینا میخوان که تهداب ای خاک تهداب امنیتی خاک ضعیف کنن.
د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو یواز روانه اونې پر ناټو او افغان ځواکونو درې ځلې ځان وژن کې بریدونه وکړل. د حمله په ختیز او جنوب کې وشوه. تیر میلادي میاشت چې کړه د امریکا په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو غونډه وه، هلته بهرنۍ ورشمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره به هر کال 4 میلیارد ډالر تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره مرسته کوي. خو ولسمشر کرزی نن وویل کدا پیسې وي یا نه وي، خپل ځواکونه به خامخا روزو.
افغانستان که خورده ای قوتای خود جور میکنه، که خورده ای قوتای خود جور میکنه، چی پیسه خارج باشه آنه باشه، چی 4000 میلیون خارج باشه آنه باشه، ما سنگ به میده بسته کنه، به شکم بسته کنه، گوش نمیشینیم، که میخوریم، ولی قوتای خود میسازیم، قوتای ما مطمئن باشن و مردم ما مطمئن باشن.
حامد کرزی چې ټاکل شوې ده له افغانستانه د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو سره په 2014 کال کې له واکه لري شي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو 2 کلونو کې امنیتي برخې ته توجه خورا زیاته شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغانستان کې میشت ایصاف ځواکونه وایي د دوی ډیره پاملرنه دی ته ده چې افغان امنیتي ځواکونو ته د سواد زده کړه ورکړي. دی وایي پولیسو او ملي اردو ته د پوهنې وزارت لخوا درې ډوله کتابونه چاپ شوي چې د هغو په زده کولو سره پولیس کولی سي لیک لوست وکړي، خو پوځي کارپوهان د امنیتي ځواکونو لپاره دغه ډول زده کړې ګټورې نه بولي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د ایصاف ځواکونو د سواد زده کړې د پروګرام مشرې بربرا ګډنو د پنځمه په ورځ په کابل کې له شمیر خبريالانو سره په یو بحث کې وویل چې دوی دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو د لیک لوست زده کړو ته لومړیتوب ورکوي. د میرمن ګډنو په خبره هغه کسان چې نوي د پولیسو او اردو لیکو ته راځي 95% یې بې سواده وي، خو وایي چې دا مهال له 1 لک څخه زیات پولیس او اردو د لیک لوست په زده کړو بوخت دي.
وی استیمیټ دټ فور دوز هو کم ان دی نیو ریکروټس مور دن 95%
زمونږ ارقام ښیي هغه کسان چې نوي د پولیسو او اردو لیکو ته راځي له 95% څخه زیاتې بې سواده وي، خو سواد ژوند دی. سواد د ژوند کولو اساسي اړتیا ده. دا مهال 1,00,000 پولیس او اردو ځواکونه د لیک لوست زده کړه کوي. دوی ته د لومړي، دویم او دریم لیول په نوم کتابونه تدریسېږي. په دې کتابونو کې دوی دا زده کوي چې څنګه په مورنۍ ژبه یو څه ولولي، ولیکي او حساب وکړي. دا کتابونه ټول په 340 ساعتونو کې تدریسېږي او تر اوسه له دوی پروګرامونو څخه څه باندې 2,000 کسان فارغ شوي دي.
د ایصاف چارواکي وایي هغه امنیتي ځواکونه چې له دې پروګرام څخه فارغېږي په راتلونکي کې کولای شي چې د ښوونځیو په 3 ټولګي کې زده کړې وکړي. د امنیتي ځواکونو د لیک لوست پروګرام ته تر 2014 میلادي کاله پورې 200 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې دغه پیسې د امریکا، بریتانیا، جاپان او فنلند لخوا ورکول شوي دي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ایصاف دا ډول هڅې ګټورې نه بولي. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او اردو لپاره باید پراخ روزنیز پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
موږ په اردو کې چې چسکلي هغه اشخاص او افراد ډېر غریب او بیچاره او د اطراف کې چې هغه هېڅ سواد نه لري او غوډې تعلیمات نه لري، ولې دغه سواد څومره سواد ده؟ دا په سابق کې په نامه د درس کې کاکا هم یادېده په سابق اردو کې، او دې نه به څومره دی په دا 4 کلو کې زده کړه؟ فقط هغه حروف دي الفبا ورخي او یو څو کلمې نورې تنه نوم نوشته کول
خغلی امرخیل وای دا مهال ډیری اردو او پولیس له قانون نه خبره دي او په دې نه پوهیږي چې خپل وسله څنګه وکاروي او له عام خلکو سره څه ډول چلند وکړي.
د امریکا حکومت غواړي معلومه کړي چې په افغانستان کې له بهرنیو قراردادي کمپنیو څخه اخیستل شوې مالیه چیرې تللې او افغان حکومت څومره ترلاسه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا د دې او په دې برخه کې د نورو ستونزو د حل او حقایقو د معلومولو لپاره له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار اداره پروانه میاشت کې خپله څېړنه پیلوي. تفصیل له رضوان مراد څخه اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارنې عمومي اداره غواړي د ټولو هغو موادو او تدارکاتو مالی وڅېړي چې د قراردادي کمپنیو لخوا د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره وارد شوي او افغان حکومت ته مالیه ورکړ شوې ده. دا مالیه د هغو پروژو ګمرکي تعرفې او نور ډول مالیه دي چې بودیجه د امریکا د دفاع، بهرنیو چارو وزارتونو او USAID یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا ورکول کیږي. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي والټر جونز او ډیموکرات پیټر ولچ په یو ګډه اعلان کې ویلي دا سم لورته یو ګام دی او هیله څرګندوي چې دا څېړنه به د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د بې مفهومه مالیو د ورکولو ستونزه پای ته ورسوي. له 2002 میلادي کال را په دې خوا متحده ایالاتو د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره 90 میلیارد ډالر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د راتلونکي مالي کال لپاره د افغانستان د بیا رغونې د پروژې لپاره د 9.1 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس لیکي دا نه ده روښانه چې افغان حکومت له قراردادي کمپنیو څخه چې د سرکونو، ښوونځیو او افغان ځواکونو ته د تاسیساتو د جوړولو چارې پر مخ وړي څومره مالیه ترلاسه کړې ده. خو تیر میلادي کال یو شمېر امریکایي قراردادي کمپنیو شکایت وکړ چې له دوی غوښتنه کیږي چې هغه مالی ورکړي چې په خپل وخت نه دی ورکړ شوی او کننو د نیول کېدو سربېره به په افغانستان کې د فعالیت جوازونه لغوه شي. اسوشیټ پریس اژانس وایي د امریکا د قوانینو او واشنگتن او کابل ترمنځ د موافقې لمخې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پر مالی مرستو باید مالیه وزن شي، خو د مالیو د معافولو او په دې اړه چې څوک باید دا مالیه واخلي د افغان حکومت لخوا مخالفت موجود دی. د هغه لیک پر اساس چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او یو اس ای ډی ته استول شوی ټاکل شوی دی چې افغانستان سره د مالی مرستو د څار ادارې مشر پروانه میاشت کې پر دې کار پیل کړی چې د بیا رغونې د پروژو د مالی پیسې څه شوې او افغان حکومت څومره ترلاسه کړی دی. دغه راز دا موضوع به هم څېړل کېږي چې آیا د افغان حکومت لخوا د مالی وضع کول له نړیوال قانون سره مطابقت لري او که څنګه. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په وینا افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا حکومت په افغانستان کې د بهرنیو قراردادیانو د موضوع په سر اختلافاتو کې ښکیل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان د غرس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، توسد آباد کې د اف ام پر 7.15 صفه صفه وځي ووري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې ووري. ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په ننګرهار کې د شوزو پوړاندې تاوتریخوالي ډیر سوی، دوی هر ورځ وهل ټکول خوري او مړونه له نفقې څخه غاړه غړوي. دا خبره د ننګرهار شوزو چارو ریاست نن له خبریالانو سره وکړي. ننګرهار ولی بیا پر دینی عالمانو د اسلامي تبلیغاتو د پراخولو ژغ وکړ چې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خلک وهڅوي. داود وفا او نور جزئیات.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست وایي د تیرو کلونو په نسبت سږ کال د خزو په وړاندې تاوتریخوالی په دغه ولایت کې ډیر شوی دی. د خزو چارو رئیسی انیسی عمرانی د پنځشنبې په ورځ وویل د دوی ریاست تر کله خزینه د کورنۍ تاوتریخوالی وهلو ټکولو او د نفقې د نه ورکړې له امله مراجعه کوي.
سږ کال د خزو چارو ریاست ته په دغه یو ربع کې په دریو میاشتو کې موږ سره څلوېښت کیس راغلي دي چې په دې څلوېښت کیسو کې تر اوسه پورې د کورنۍ تاوتریخوالی ډېر دی. خویندې ډېرې وهل کېږي، ټکول کېږي او خویندې راځي خپل طلاق اخلي. په دې خاطر اخلي چې دی خويندې ورکل شوی مګر 15 کال کېږي چې خاوند د دیوال چنې ته پروتي د په مواد مخدره اخته. نو پس خور راځي او پلار ورسره راځي وځ مال ته طلاق ورکړي دغه نفر نه مال ور خلاص کړي او ډیر وهل شوی ټکول شوی حتی پختې مات شوی چې زمنګ ریاست ته راځي. ځکه دا خو خلکو ته نه معلومیږي څو چې زمنګ د خلکو ظرفیتونه لوړ نشي، په علم باندې ملابس نشي او زمنګ خلک ټول تعلیم یافته نشي. نو فکر نکوم چې دا د ستولانی پروسه ده.
ننګرهار والی ګلاغا شیرزه وایي د بشري حقوقو له بنسټونو سره په ګډه د خزینه او د تاو تریخوالی کمولو لپاره هڅې کوي.
موږ علماء کرام او زموږ خلک او زموږ حق د بشر د حقوقو د سازمان غړي ټول کوشش کوي چې دغه غیر اسلامي او غیر انساني حرکت ته خاتمه ورکړي.
ننګرهار والی وایي زموږ په اسلامي ټولنه کې د علماو دنده ده چې د خزینه او پوړاندې د تاو تریخوالی کمولو ته تبلیغ وشي. نو موږ وایي چې د خزینه او پوړاندې تاو تریخوالی شته، کاري فرصتونه، درس او تعلیم، صحت او تجارت او نور پرمختګونه هم د خزینه لپاره تر سره شوي چې باید سترګې پرې
په کندز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زیات اندازه مهمات او وسلې نیول سوي دي. چرواکي وایي په دې ولایت کې پیل سوي عملیات به تر هغه روان وي چې د دې ولایت ناامني ولسوالۍ له وسلوالو تصفیه سوي نه وي. نور محمد سهیم او نور جزئیات.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندوز ولایت د خان آباد په ولسوالۍ کې پیل شوي دي، د یو زیات شمېر وسلو او مهماتو په نیولو او لېږدولو بریالي شوي دي. د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان سید سرور حسیني د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې دهغه عملیاتو پترس کې چې چهارشنبه ماخام د خاناباد ولسوالۍ د قرمقل په غرنۍ سیمه کې تر سره شوې دي. د مهماتو یو غټه دی پوچه 115 بکسې د دهشکې مرمۍ او څلور د شفایره د 2.8 ملي متری توپ مرمۍ په کې دي تر لاسه شوې او لیک دی دلی دي. د زیاته کړه چې دغه راز دهغه عملیاتو پترس کې چې د یادې ولسوالۍ د اقتاش او چارتوت په نارامو سیمو کې تر سره شوې دي. یو میل هاوان لشپاړس مرمۍ سره یو میل زیکو یو میل کلاشینکوف درس فایره د 2.8 ملي متری توپ مرمۍ څلور بکسا د دهشکې مرمۍ زر د پیکا مرمۍ او شپږ لاسي بمونه ترلاسه شوي او لیږدېدلې دي. د دغو عملیاتو هدف له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولول ښودل شوي دي، کوم چې ویل کېږي دغسې وسلې د خان آباد په ولسوالۍ کې تر بل هر ځای نه زیاتې دي او د ډېرو ناامنو پیښو د پیښېدو باعث هم ګرځېدلې دي. ښاغلي حسیني د دې پوښتنې په باب چې ولې دغه عملیات تر ټولو د مخه له خان آباد ولسوالۍ څخه پیل کړي دي داسې وویل: په دغه ولسوالۍ کې ځینې شکایتونه موجود وو او دغه عملیات د خلکو په همکارۍ پیل شوي او له پولیسو سره د دوی فعاله همکاري د یادونې وړ ده. هیره دې نشي چې دغه عملیات په داسې یو وخت کې پیل شوي دي چې ټاکل شوې ده په ډېره نږدې راتلونکي کې په کندوز کې د امنیتي مسؤلیت چارې له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو هغو ته ولېږدول شي. ویل کېږي چې دغه عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې جاري پاتې شي.
په غزنی کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زیری. ازادي راډیو خپل خبرونه په اف ام سل 0.15 سپه په دغه ولایت کې پیل کړی دي. دا خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچیر سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي راډیو په 0.15 اف ام سپه واوري. ازادي راډیو په منځني سپه 1289 او اف ام سل 0.15.
تاسو د ازادي رادیو مشمنې خبری مجله اوري چې تر شپږ بجو او ډیر شو دقیقو دوام کوي. د مجلې په جریان کې تاسو ځینې لیکلي پیغامونه یا اس ایم اسونه هم درته لولو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې د شمالي قفقاز د سیمې خلکو ته هم راغوښ چې د قانون د پلي کوونکو ادارو څخه د وسلوالو ډلو لخوا نسته. د ادارې د بې عدالتۍ د کړې په نامه د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې د قفقاز په سیمه کې دولتي ادارې د بشري حقونو په سرغړونو کې شکیلې بلل سوي دي. د دې راپور تفصیل له اجمل انس خوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان په دې رپورت کې ویل شوي چې دوی په سیمه کې د حکومتي استازو لخوا د بشري حقونو څخه د هغه سرغړاوي موارد څېړلې چې پکې په زور د خلکو تری تم کول او غیر عادلانه اعدامونه شامل دي. د اداروي دوی همدارس د دا ډول دوسیو په څېړنه او تعقیب کې د دولتي چارواکو د پاتراتلو ارزونه هم کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او منځنۍ اسیا د پروګرام مشر جان دال هویسن وایي تاسو د وسلوالو ډلو په منځ کې هم ځانګړي پیښې لیدلی شئ چې د جدي ګواښ څرګندوي دي او دا رښتیا دي، خو په عین حال کې داسې یو امنیتي ځواک هم شته چې د کنټرول او حساب ورکونې له ټول میکانیزم څخه بهر او اخوا دی. دالویسن وایي په شمالي قفقاز کې د قانون پلي کوونکو ادارو پیچلی او غیر شفاف جوړښت چارواکو ته د دې اجازه ورکوي چې له بشري حقونو څخه سرغړاوي وکړي. نوموړی زیاتوي چې د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې بېلابېلې امنیتي او د قانون پلي کوونکي قواوې فعالیت کوي. دلته د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د فدرالي ځواکونو نه نیولې تر سیمه ییزو ځواکونو او د جمهوریت په کچه ځواکونو پورې شته، خو د دوی ترمنځ همغږي او له یو بل سره همکاري کمه ده. د ډال هویسن په وینا د اداري نور امنیتي ادارو ته ډیر کله د هغو عملیاتو په اړه چې دوی پکې ښکیل وي معلومات نه ورکوي او ویل ته د ډیر کله پکې جنایي مسلې دخلي وي. په دې رپورت کې ویل شوی چې څنګه یو شمېر امنیتي مامورین په بینخو موټرو کې کورونو ته ځي او داسې هیڅ یونیفورم نه کاروي چې هغه اداره چې دا ورپورې تړلې ترې څرګند شي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د سید احمد په نامه اوریدونکو له کندهار څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي نرخونه ډیر لوړ سوي چې د خلکو لپاره زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. غلام علي له بدخشان څخه لیکي د لوی لارو جوړولو ته باید زیاته توجه وسي. په لور پرتو سیمو کې کچا ته ناروغ پیدا کیږي په ډیرو ستونزې تر روغتون پورې رسولای سي. خان محمد کاکړ له هلمند څخه لیکي د کجکی بند برېښنا تر اوسه نه ده منظمه سوي. هله د دولت او نړیوال ټولنه د کجکی پروژه تکمیل کړي چې د زیاتو ستونزو مخنیوي وسی او خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. د سیدې په نامه اوریدونکي له کابل څخه سمس را لېږلې او لیکي: اکثره وخت چې نجونې او ښځې په سودا او پسې وځي، ځینې ځوانان یې ځوروي او بد رد ورته وایي. اوریدونکي له دغو ځوانانو څخه هیله کړې ده چې له دغې ځورونې څخه لاس واخلي. دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وو.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا چې افغانانو ورونو ته پیغام دا چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي. د اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ځان له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام او اوریدل د سره وسنۍ خبري مجله پای ته رسیدي. ورستۍ خبري